The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دین نن د شور ورځ د کال 2018 مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 2 نیمه، او واشنگټن کې د 9 ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زاش په کوم هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان په سینټ کې د آئین 23 بدلون منظوري 13 ورځ ورکړل شوه، او پوځي عدالتونو موده نور تر 2 کال پورې د غزولو په عمل کې د پارلیمان دواړو جرګو څخه دغه قانون منظوري وشوه. د پاکستان د فوج په خوانه مشر راحیل شریف ترخګری پر ضد د سنی اسلامي ملکونو فوجي ائتلاف مشرۍ ته تیاری سر ترسیدلی. ائتلاف د دغه ائتلاف مشري سعودي عرب کوي، او د ایران صدر حسن روحاني روس ته په خپل لومړی سفر کې د خپل هم منصبه د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یو شمیر دوړخیزه لوزنامې لاسلیک کړي دي. قطرمن اردن کو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمیر موضوعګانو باندې مهم راپورونه مرکه اوري موږ سره اوسئ، خو اول لازو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په سینټ کې د آئین 23 بدلون منظوري 13 ورځ ورکړل شوه، او پوځي عدالتونو موده نور تر 2 کال پورې د غزولو په عمل کې د پارلیمان دواړو جرګو څخه د دغه قانون منظوري وشوه. د قومي اسمبلی نه د دې قانون د منظوري شپږ ورځې وروسته په سینټ کې 2-1 رای د قانون په حق کې پریوتې. په سینټ کې ټول 144 غړو کې د 1-1 رایو ضرورت وو چې په 3 کې 2 برخې اکثریت سره دغه قانون منظور شي. د مسلم لیگ ګوند، ملګری ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه پاتې تمامو سیاسي ګوندونو د قانون په حق کې خپلې رای واچولې. جمعیت العلماء اسلام، فلورمان او د بلوچستان نېشنل پارټۍ د رای په عمل کې برخه وانخسته. د چاچی یو یو کاندید یا غړی په سینټ کې دی. د دې وروستو به د ملک صدر دا قانون لاسلیک کوي. د پاکستان د پوز پخوانی مشر راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد د سنی اسلامي ملکونو پوځي ائتلاف مشرۍ تیاری سرته رسولی دي. د دې ائتلاف مشرۍ سعودي عرب کوي. د دې سره ګاونډي ملک ایران ته خفګان دی، او د پاکستان دننه هم ورباندې نیوکې کیږي. هغلی شریف به راتلونکې میاشت سعودي عرب ته ځي، او د ځینې چارواکو او څېړنکارو په وینا د اسلامي ملکونو د ناټو مشرۍ به په رسمي توګه باندې اخلي. دی به لومړی د 140 ملکونو د ګډ پوځ تمامې چارې برابروي چې ترقګرۍ پر ضد جګړې ته یې تیار کړي، او د دې فوج مرکز به د سعودي عرب په پایتخت ریاض کې وي. د بلوچستان د تعلیم سیکرتر شان الحق ویلي دي چې په صوبه کې د بیړنۍ تعلیمي حالت پر ځای کولو باوجود 933 سکولونو لا هم خپل کار نه دی شروع کړی. سیکرتر د دغې سکولونو غیر فعاله کیدلو علت د سکولونو د ودانیو او د استادانو نشتوالی وښود. بلخوا د ځایي ورځپاڼې ډان تر مخه د سیکرتر ښودل شوو د دغسې سکولونو شمیره زرایی وایي چې نوره هم زیاته ده. د تعلیمي محکمې یو بل چارواکي ویلي دي چې په صوبه کې 15,000 سکولونه داسې دي چې پکې یو کمره او یو استاد دی. د صوبې د تعلیم څانګې سیکرتر ویلي دي چې روان کال به 3,000 استادان په سکولونو کې نور پر ځای کوي. د ایران صدر حسن روحانی روس ته په خپل لومړی سفر کې د خپل هم منصبه د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یو شمیر دوړخیزه لوزنامې لاسلیک کړي دي. دواړو مشرانو په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل کلک ژمنې څرګند کړي. چرته چې دواړو ملکونو د شام صدر بشار الاسد سره ملاتړ کوي، او زیاتوي چې هلته به اقتصادي همکاري هم کوي. دغه همکاري به د انرژي او د نورو سندونو په مټ کې وي. د خبرو اترو وروستو په ټلویزیون خپله وینا کې د روس صدر هاغلی پوتین وویل چې دواړه ملکونو د یو بل سره کاروبار او 50% سیوا کړی دی. په جاری کړل شوې ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې په شام کې د امن لپاره دواړه ملکونه کلک ژمنه لري، او د ترکیې په مرسته د شام د صلح لپاره د ملګرو ملتونو د سوري لاندې شروع کړل شوو خبرو باندې دواړه ملکونه همکاري غواړي. داعش په جاری شوې یو ویډیو کې ایران ته دړکه ورکړې ده، او وایي چې ډېر زر به ایران فتح کړي. د 6 منټو ویډیوي راپور کې په ایران کې سنی اقلیتي مسلمانان یاد کړل شوي دي، او په ایران یې تور پورې کړی چې دغه مسلمانان هلته زوروي. خو څېړنکار وایي چې داعش چې کال 2014 کې یې د خپل خلافت اعلان کړی و، او دې وخت ډېر کمزوری شوی، اوس خپل اخري کوشش کوي چې وښایي دوی لا هم په قوت کې دي. ایران دی وخت په شام او عراق کې ډیر زیات خکیل دی چې دغه زاینا د داعش جرړې وباسي. ایران دغلته شیعه وسلوالو ته وسله او نور کومک هم د تیرو څو کالو راهسې ورکوي. سموده وړاندې کورد اسکرو چې ورته د امریکا مرسته حاصله ده په شام کې یو لوی ډیم باندې حملې نه وروسته شوی وو، خو اوس وایي چې ورته ټول یوځای شوي دي او تیاری یې حملې ته نیولې دي چې په ډیم د داعش وسلوالو قبضه ختمه کړي. احمد محمد چې د شام جمهوري قوت په نوم د اسکرو د ډلې وایان دی، ویلي دي چې انجینرانو یې داسې کوم ځای دغه ډیم کې نه دی پیدا کړی چې وښایي د داعش وسلوالو په دعوه ورته زیاتو اوبو او د امریکا جنګي جازونو په بمبارۍ کې زیان اړولې. طبقه ډیم چې په دریای فرات باندې 40 کیلومتره په پورته پروت دی او یو څر یې د داعش د خلافت پایتخت رقه سره لګیدلی دی. په دې ډیم د کال 2014 راهسې د داعش د وسلوالو قبضه ده. د سکاټلند پارلیمان کې په دې رای اچول شوی چې د برتانیې نه د ازادۍ لپاره دی نوې ریفرندم وشي. په پارلیمان کې په یو کم او یو رایو کې یو کم شپېته د ریفرندم غوښتنې په حق کې پریوتی دي چې د برتانیې د پارلیمان نه هم ورته منظوري ورکړی شي. د سکاټلند وزیر اعظم نیکولا سټورجن غواړي چې په راتلونکو دوو کالو کې د دغه ریفرندم د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو د عمل پوره کولو نه وړاندې وکړی شي. په برتانیې کې تیر کال ډیر په کم رایو د اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره پارلیمان کې منظوري ورکړی شوه. د برتانیې د وتلو د عمل به د نن نه شروع کیږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیو ریډیو د ټي وي بخنه غواړم د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه تنه خپنې غو واشنگټن ډي سي نه واغې په نیم ساعت خبري خبرونه کې لومړی زو د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته، چرته چې د پاکستان په سینټ کې د آئین 28 بدلون منظوري 13 ورځ ورکړل شوه او پوځي عدالتونو موده نوره هم تر 2 کالو پورې د غزولو په عمل کې د پارلیمان دواړه جرګو څخه د دغه قانون منظوري وشوه. اوس په دغه قانون د پاکستان صدر ممنون حسین لاسلیک کوي چې به د دغې وروستو عملي کیږي. په دغې باندې زمونږ همکار محمد علمگیر تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان سینټ په آئین کې د 28 بدلون منظوري ورکړې. د کم لاندې چې فوزي عدالتونو موده 2 کاله غزول شوی. د شپږ ورځو د می پس د پاکستان پارلیمان ایوان بالا د دې قانون په حق کې 8 رای ورکړې او دې سره د تیرې هفتې هم په دې موضوع شوي وټونو باندې 9 زیاتې ورواړولې. د پاکستان په سینټ کې کل 104 سیټونه دي او ان کې د بدلون لپاره 2 اکثریت پکار دی، کم چې یو کم 10 رای جوړیږي. په سینټ کې د پاکستان هر یوې پارټۍ خالي د حکومت ائتلافي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه د دې په حق کې وټه چولې. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې کومه چې سینټ کې یو سیټ لري وټ نه دی چولې. د پاکستان پارلیمان 13 هفته د دې قانون منظوري ورکړې وه. د سینټ په تیره غونډه کې د 2019 پاکستان آرمی بدلون والا قانون په اسانه دا ځل پاس شو. د دې نه وړاندې فیصله کون د رای عمل آئین کې د بدلون لپاره مقرره اکثریت نه برابرېدو له امله ځنډېدلی و. د پاکستان په آئین کې د کال 2019 28 بدلون په نامه دا قانون د آئین آرټیکل 115 کې اچول شوی چې پکې لیکلی شوی دا بل یا قانون به 2 کاله لپاره وي چې د روان کال جنوري میاشت 9 نیټې نه عملي دی. د آئین دې بدلون د لارې به فوزي عدالتونه د لوړې رتبې تندرو او مشرانو کیسونو فیصله کوي. د نوې بدلون لاندې د پاکستان د آئین کال 1952 بدلون او د ترهګرۍ خلاف د کال 1990 آئینی بدلون کې هم ترامیم شوي. پاکستان کې په پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالب ترهګرو برید وروسته د آئین 28 بدلون لاندې فوزي عدالتونه قائم کړي شي چې موده 2 کاله پورې وه او د روان کال 13 جنوري میاشتې په 9 نیټه د دوی کار سرته رسېدلی و. د پاکستان نواز ډلې حکومت هڅه وا چې د فوزي عدالتونو موده او غزول شي چې دوی خپل کار جاری وساتي، خو پاکستان کې فعالیت د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو او ځینې سیاسي پارټو دریز لري چې فوزي عدالتونه د انصاف هغه درجه ته نه رسی کم چې نړیوال اقدارو سره سمون خوري او د پاکستان د وګړو هغه آئینی تحفظ د خپل لاندې کوي کم چې د آئین د فلسم دوی لور کړي. د نواز حکومت ناکیدین دا هم وایي چې په اول وار د فوزي عدالتونو لپاره لپاره خواست کې حکومت مخالف سیاسي پارټو سره جمعنې کړې وي چې عدالتونو او آئین کې به اصلاحات راولي چې بیا د ترهګرو د مقدمو لپاره د فوزي عدالتونو ضرورت نه وي. خو حکومت تر اوسه په خپلو دغه جمعنو عمل نه دی کړی. د تیر ځلو آئینی بدلون او د دا وار بدلون کې فرق دا دی چې د پاکستان پیپلز پارټي په خواست دی کې غوښتل شوي چې ملزم به عدالت تر نیولو پس په سلی رشتو ساتو کې وړاندې کولی کیږي او عدالت ته وړاندې کولو په وخت به د باندې پرچه هم کټوي. ملزم سره به ځان له د خپل خوښې د وکیل اختیار وي او د کال 1940 قانون شهادت خیال به په دې کې ساتل کیږي. که څه هم د آئین دا بدلون اتیشتم آئینی بدلون نومیږي خو د صدر پاکستان لخوا د لاسلیک کېدو پس به دا درشتم آئینی بدلون نومیږي. د پاکستان سینټ د نهه پرواز په کامی سلامتیا د پارلیماني کمیټې جوړولو امر هم کړی. دا کمیټي چې د پاکستان د اسمبلی سپیکر به د سینټ چیرمن سره د سلا مشورې پس تشکیلوي به د ترهګرې د مخنیوي لپاره د پاکستان کامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان او د فوزي عدالتونو کاروای باندې نظر ساتي. دا کمیټي بعد د فوزي عدالتونو نه کیسونه عام عدالتونو ته د رالیګلو عمل سارنه هم کوي.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ڈیوا ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پوري
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ. ګرانو قدرمردونکو د ډیوا رادیو سهرنۍ خبرونه ته نیخونه غوښتل. واشنگټن ډی سي نه غواګي د پاکستان د فوز په خوانې مشر راحیل شریف ترهګرې پر ضد د سنی اسلامي ملکونو پوځي ائتلاف مشرۍ ته تیاری سر ترسولې او ائتلاف مشرۍ سعودي عرب کوي. د باراتلون کې میاش سعودي عرب ته ځي او هلته به دغه خپلې چارې سنبالوي چې دغه یو کم څلوېښت اسلامي ملکونو پوځ ته زمینه برابر کی دغه ائتلاف ته زمینه برابر کی. دا په داسې حال چې په گاوند کې ایران چې کوم یو شیعه سنی ملک دی هغه په دغه ائتلاف کې نه شاملېدو باندې په میډیا کې او سړنکارو لخوا زیات بحثونه شروع شوي دي چې وایي د دې سره په دغه سیمه کې یو ری بیا د بدمنې اړخ ته لار هواریدای شي. په دغه باندې تاسې ته یو راپور د وایس اف امریکا زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز پخوانی سرلخکر جنرال راحید شریف د سعودي په مشره کې د ترهګرې پر ضد یو نوی ائتلاف لومړی کمانډر جوړېدو ته نږدې او تیار دی. په کوم ائتلاف کې چې زیاتره سنی مسلمان ریاستونه شامل دي. خو ایران د پاکستان په دغه فیصله باندې د خپګان اظهار کړی. د پاکستانی چارواکو او د هغوی نږدې مرستیالانو تر مخه په دې لړکې کې دی شي ښاغلی شریف راتلونکي میاشت د واک سنبالولو لپاره د سعودي عرب سفر وکړي. دغه چارواکو ویلي دي چې د ښاغلي شریف په لومړي کارونو کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره د لواندیز کړی شوي یو کم څلوېښت مسلمان کامونو یو پوځي ائتلاف د ډانچې جوړول شامل دي. د کم پوځي ائتلاف مرکز چې باب د سعودي عرب په سرخار ریاض کې وي. پوځي جنرال څوک چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د خپل څوکې څخه ریټایرډ شوی د نوموړي د خپل واک په دریو کالو موده کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد بااثره پوځي عملیاتو پر سر ستاینه کیږي. د ترهګرې د مخنیوي لپاره د دغه عملیاتو له وجې په هیواد کې د وسلوالو لخوا د تشدد په پیښو کې تر ډېره حده کمې راوستلې شوې. د ائتلاف د مشر جوړېدلو فیصلې په دفاع کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ د یو مفاهمت په نتیجه کې د ښاغلي شریف انتخاب شوی او ورته د ائتلاف د لومړي مشر جوړېدلو اجازه ورکړې شوې ده. دا خبره ښاغلي آصف د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو په وخت کړې. خو په پاکستان کې سارونکو سیاسي پارټو او اقلیتي شیا ټولنې مشرانو د حکومت او د ښاغلي شریف د څوکې د فیصلې قبلولو باندې نیوکې کړې دي او داسې یې سرګند کړې دي چې د دې سره کورنۍ مذهبي اختلاف ته وده ملاوي دي شي. د سعودي چارواکو په کال 2015 کې د دغه اسلامي پوځي ائتلاف یا IMAFT اعلان کړو. سعودي ویلی وو چې د دې مشن مقصد د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په خاصه توګه د داعش د خطر مخنیوي کول دي. خو مخالفه ایران د شورونه د دې ائتلاف پر ضد دی. تهران یقین لري چې د دې ائتلاف مقصد په سیمه کې د سعودي عرب اثر زیاتول دي. د ایران په پاکستان کې سفیر مهدی هنر دوست هم په دې اونۍ کې ویلی وو چې د نوموړي حکومت د سعودي په مشرۍ کې پوځي ائتلاف کې د شاملېدلو پر فیصله بار بار پاکستانی مشرانو ته خپلې فکرمندۍ ویلي. نوموړي خبرداري کړې چې د دې ګام سره دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسیدلی شي. کومې اړیکې چې د وړاندې څخه د ایران پر ضد سنی وسلوالو لخوا په ایران کې د بریدونو کولو لپاره د پاکستاني خورې د استعمال د تورونو پر سر پر ځای نه دي پاتې. ایران او پاکستان نږدې 1000 کیلومتره شریکه پوله لري. کله چې د تیر ګل پر وز د هاغلی دوست نه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون لخوا وپوښتل شول چې ایران ولې د هاغلی شریف د ائتلاف د مشرۍ مخالفت کوي، نو نوموړي وویل چې دوی د دې مسلې په ځینې نتیجو په اړه فکرمند دي. خو نوموړي نور زیات څه ونه ویل. د اسلام آباد، تهران او ریاض سره نږدې اړیکو ته په اشاره هاغلی سفیر وویل چې اسلام آباد لا د دې پر ځای د خپل اثر استعمال کول پکار دي، او دا چې ورلا د اسلامي هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو لپاره د یو درېمګړي رول لوبول پکار دي. هاغلی دوست په دې خبره زور ورکړی چې دوی د پاکستان لخوا په ائتلاف کې برخې په ګام باندې دومره خوشبینه نه دي چې ورسره به مسله حل شي او اړیکې به اخی شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت به د ایران دا فکرمندۍ لري کوي، خو نور څه وضاحت یې ونه کړو چې هغه څنګه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
مردونکو د ډیو رادیو سرانه خبرونتنې په نړیوال واشنگتن ډی سی نه غوږی. د عراق او د شام دننه د داعش چې کم زور وو تر ډیر حد د غزور مات شوی دی، او د دغه زور د ماتېدو سره د ځینې زیاتره برخونه د دی واقع اختیار هم اخستل شوی دی، او په ډیره کمه برخه باندې دی واقع اختیار پاتې دی چې په دغه ځینو کې هم جګړه په توندۍ سره روانه ده. او د دغه داعش په دغه عراق او شام او په ځینې نورو برخو کې د واک ختمېدو وروستو به کم داسې اړخته د دوی دغه وسلوال ځي یا به دغه کومه لار اختیاروي، په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار زاهد خټک تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران ولس مشر حسن روحانی په ماسکو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د سه شنبه په ورځ دوه اړخیزه تړونونه لاسلیک کړل. دواړو مشرانو په منځني ختیځ کې او د شام په شخړه، سیاسي او اقتصادي همکاري کې په خپلو ژمنو ټینګار وکړو. ښاغلی حسن روحانی وویل چې زموږ هدف په سیمه کې د سولې او خپلې اړیکو ته پرمختګ ثبات ته ټینګښت دی. دا د دریم چا په خلاف هدف نه دی، خو څېړونکو وایي ایران د روس ملاتړ غواړي، ولې چې تهران دا مهال لږ ملګري لري. او د صدر روحانی لپاره دا ځکه مهمه ده چې د روس حمایت ترلاسه کړي، ولې چې امریکا پر شام کې د جګړې څخه پر شا کېدو وروسته روس په شام کې واکمن لوبغاړي پاتې شوی. تیر اگست میاشت کې د ایران په وړاندیز د سوریې مشر بشار الاسد په ملاتړ روس د ایران هوایي اډو څخه خپل اوایي ماموریتونه ترسره کول پیل کړل. د واشنگتن انسټیټیوټ فور نیر سټډي پالیسی سیډنکارا انا بورشن گایا وایي چې د مشق ملاتړ ماسکو ته ډیره ګټه رسولې، او دا یې هم وویل چې صدر پوتین د امریکا د واک پرېږدوزه ګټه پورته کړې ده. د دا ټولو برسیره کرملین اوس هم د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې د روس او امریکا ښې اړیکو هیله لري، خو صدر ټرمپ غواړي د ایران په وړاندې سخت ګامونه پورته کړي. سړنکاري انا زیاته کړه چې روس او ایران خپل اختلافاتونه و یو خواته کړل او دا د دوی لپاره یو ښه ګام دی، ولې چې امریکا په منځني ختیځ کې نفوذ لري، ځکه دوی یو بل ته اړتیا لري، نو ځکه به په راتلونکي کې هم دوی خپل اختلافاتونه یو خواته کړي. او بلخوا تندرو ډله داعش لخوا یو ویډیو خپره کړل سوې چې پکې ژمنه کړې چې ایران به ډیر زر فتح کړي. د شپږ دېرش دقیقو دغه فارسي ژبه کې ویډیو په تهران د ایران د سنی مسلمانانو باندې د ظلم تور لګوي، خو څېړونکي وایي د دوشنبه په ورځ ناوخته خوره سوې دغه ویډیو د کال 2014 په جون میاشت کې د داعش د خلافت اعلان وروسته دغه د داعش کمزوري شایي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ یو لوړ پوړی ښوونکی الکس وټنکا وویل چې په دغه وخت کې چې کله داعش په طاقت کې وو، خو د ایران سنی طبقې سره تعلق لرونکي په داعش کې برتی کولو کې ناکامه شوي.
دا زمونږ همکار کلسون کاکړ چې د ایرانی صدر حسن روحانی د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یو شمېر لوزنامې د لاسلیک کولو په حق لای تاسو ته دغه راپور وړاندې کوو. نوموړی د ماسکو په سفر دی، راځي چې اوس هم د داعش په حق باندې هغه راپور په لوتلاړ شو چې وړاندې په حق مونږ وویل چې د داعش په عراق او شام کې زیاتره برخې د قبضې نه وتلې دي او د دغې وروستو د دغې ډلې د وسلوالو به کم خوا لار جوړیږي. په دغې راځي چې د زید خټک دغه راپور واورو چې د وایس اف امریکا راپور دی.
د عراق زیاتره او د شام ځنې برخو کې داعش نومي تندروه ډله ورو په ورو په شا تمبیږي، خو عراق او امریکایي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي داسې اندېښنې لري ګنې دا غټ جنگ لا فیصله شوی نه دی. دا خبره واضحه ده چې څوک هم دا ګمان نه کوي ګنې داعش به سمدستي یو ځل بیا سیمې ونیسي، څنګه چې یک کال 2014 او کال 2014 کې نیولې وې. په زرګونو خارجي وسلوالو په زور دوی د عراق پر لپسې ښارونه نیولي وو، خو چارواکي نورې اندېښنې لري. هغه دا چې دغه تندروه ډله دومره اوږد وخت پورې دا لوبه جاري وساتله، کچرې د دوی خلافت ړنګ هم شي نو دا به را روان وختونو کې یو خطرناکه ډله ضرور وي. د عراق کرکوک صوبې ګورنر نجم الدین کریم واشنگټن ته خپل تازه سفر په مهال ویلي دغه ډله خفیا شبکې لري او دوی هر ځای موجود دي. داعش چې څومره هده پورې عراقي ټولنه کې داخل شوی دا اندازه بګرانه وي، خو عراق او امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې داعش د ډیرو سارنو نه هم د بچ پاتې کېدو اهلیت لري. د دغه ډلې تر ټولو کامیابه او خطرناکه وسله د تنکی ماشومانو استعمال دی. د دغه ماشومانو په حق لا چارواکي وای دوی برین واش شوي وي او د داعش غټه او قوي وسله ده. گورنر کریم وای هغه ماشومان چې د داعش د راتلو په وخت 14 یا 15 کاله وو اوس ډیر فعال دي او دغه خلک تر ټولو خطرناک دي. گورنر وای دغه تنانو تفصيلات کوم فهرست کې هم نشته، نو دوی لپاره ډیره اسانه شي چې به کور خلکو کې ځان شامل کړي او دغه رنگ کمپونو او بیا خارونو ته داخل شي او چاته هم معلومات ونشي. امریکایي چارواکي د ماشومانو او خفیا شبکو کوم شمیر نه خای کوم چې داعش تربیه کړي، خو ځنې ډلې وایي داعش لخوا ماشومان د وسلې په توګه چې په کومه کچه استعمالیږي دا دین وړاندې مخې ته نه راغلي. د امریکا دفاع چارواکي وایي اوسني وختونو کې خلاصې کړې شوې سیمې لکه د شام منبج نومې سیمه چرته داعش ډیر کم وسلوال لرل هلته هم د خفیا شبکو خطر شته. د میاشت اوله کې د داعش پر ضد د امریکایي عملیاتو کمانډر لیفټنن جنرال سټیفن ټاونسند خبریالانو ته ویلي وو د داعش وسلوال عام خلکو کې د پټېدو هڅې کوي او دوی د غتنانو په لټون کې دي. بلخوا هر څه که امریکایي شمیرې وایي د داعش نږدې 15,000 وسلوال یې هوایي حملو کې وجلي، دغه ډله اوس هم یو غټ ځواک لري. امریکایي فوجي چارواکو د اندازو تر مخه داعش سره 12,000 نه واخلي 15,000 پورې وسلوال دي چې عراق او شام کې ویشلې شوي دي. د چارواکو اندازې ښایي د غشمیر کې دریمه برخه داعش لپاره مړېدو ته هم تیار دي. د کردستان ځایي حکومت یو نماینده سمی عبدالرحمن وایي عراق کې به خلافت ختم شي خو دغه ترهګري به دوام مومي. استخباراتي چارواکي ګمان کوي داعش د یو کال راسې په دغه اړه تګلاره جوړوي. دوی د داعش پخوانی ویاند ابو محمد الادنانی هغه آډیو پیغام ته پام راګرځوي چې پکې ادنانی وایي کچری موسل سیرت رقا او نور خارونه دوی نه اونیول شي نو آیا دوی به ماتې خوړلې وي او کنه؟ بیا وایي ماتې هله خوړلې شي چې د جنگ جذبه ختم شي. د غرنګ تیر کال نومبر میاشت کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم یو آډیو پیغام کې د دې تګلارې لپاره لار جوړه کړې وه. دغه آډیو پیغام کې بغدادي ویلي وو د اوږد جنگ او عظیم جهاد د دوی ایمان نور هم قوي کړي او بیا وایي د دوی عزم دی چې فتح به راځي. عراق کې حالات څنګه راتلی شي دا څرګندولو لپاره یو امریکایي چارواکي د لیبیا مثال ورکړی. چرته د ډیرو تاوانونو پرته داعش اوس هم د ځینې سیمو کنټرول نیولی.
د امریکا سر سرنوال یا اٹارنی جنرال په امریکا کې هغه خارونه چرته چې کډوال یا غیر قانونه کډوال میشتي ژوند کوي او دغلته کې خپل روزګارونه کوي ویل دي چې ګنې دغه خارونه د دې کډوالو قانوني چارې سمې کی او یا دغه خارونه څخه وستل شي. په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور دی زمونږ همکار عدنان خان یې درته وړاندې کوي.
په امریکا کې ناقانونه کډوالو د شړلو فیصلې خلاف خال خال خارونو کې احتجاجونه پیل شوي او ځینې سیاستدانان په ښکاره د دغه قانون غندنه هم کوي. د ټکساس نه د ډیموکراتیک پارټي غړی ریپل انشیا وایي
په ټولنه کې یره خوره ده که هغه کډوال دي او که ځایي خلک، داسې احساسیږي چې دا په موږ ټولو حمله ده او دا یو داسې وخت کې کیږي چې د امریکې د پوځ لوی کمانډر او ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا فکر لري چې د مکسیکو خلک زناکار او تخریبکار دي.
د امریکې زیات خارونو کې په شمول ګرجو او سکولونو کې د ناقانونه کډوالو سره مرستې کیږي. د نیویارک ریاست بفلو خار کې د یونایټیډ کلیسا پادری جسټو ګونزالوز وایي
زمونږ دروازې پرانستې دي، موږ دوی ته خوراک او نور کومک ورکوو چې دوی ځان په آرام او محفوظ وګڼي.
د ګل په ورځ د امریکې لوی سارنوال خبرداری ورکړی چې هغه خارونه به بد اغیز کیږي کوم چې په جرمونو کې ککړ نا قانونه کډوالو واپسې کې خندان اچوي. جیف سیشن وایي
د انصاف وزارت په یو داسې قانون کار کوي چې د وفاقي محکمې مالی مرستې ترلاسه کول به د ناقانونه کډوالو خلاف همکاري پورې تړلې وي.
کېدای شي چې د مالي ستونزو له کبله ځینې ښارونه د ناقانونه کډوالو سره د کومک نه لاس واخلي. د فلوریډا میئر کارلوس ګمینز وایي
موږ دپاره دا مهمه نه ده چې موږ په داسې کارونو کې برخه واخلو، خو موږ داسې خطر سره مخامخ کېدل هم نه غواړو چې د وفاقي بجټ نه بې برخې شو کوم چې موږ ته اوس او راتلونکي وختونو کې به ترلاسه کیږي.
خو ټول ریاستونه یو نظر نه لري. د امریکې پلازمینې واشنگټن سره جوخت میریلینډ ریاست یو داسې قانون جوړولو لپاره هڅې کوي چې د هغه ریاست د کډوالو لپاره محفوظ جوړ کړی شي. جیف سیشن وای دا بلوی خطاوی
زه میریلند ته سوال کوم چې دغه غلطی ونه کړی. دا سې کول سره به د ریاست کې جرمونه او رانی نور هم زیات شي. دا یو خطا ګلارنه ده.
تیر میاشت د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ کانګرس ته د مهاجرت او د پولی محبوس کولو په اړه ویلی وو
مهاجرت په اړه قانون نافذ کولو نه ورسته به موږ اجرتونه زیاتو، بے روزگار خلق سره به کومک کو او په بلیون ډالر به وسمپو او زمنګا دا ټولنه به نور هم محفوظ شي.
د امریکای لوی سارنوال وای چې کوم خارونه کې په جنایتونو ککړ ناقانونه کډوال ژوند کوي هغه د ځای خلکو سره سره قانوني مهاجرو لپاره هم خطر جوړوي.